او بیا مونږه افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خځو باندې ولګیدل نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي نو زیاتره په ښځې چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي نو زیاتره هغه واده کوي په کم صنف کې او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي که ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي او هغه بل کور ته لاړ شي خپل کور ودان کړي خپل کورنۍ جوړه کړي همدغه ورته خبرې ورته کوه دا شان ورته وایه نو اصلا هغه کومه حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده هغه همدغه حکومت ته چې د همغه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت او د همدغه حکومت د دغې ټولو بدبختیو دوا باید ورکړي چې ولې دا کولې کېږي دا کولې وشي ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري هم نرینه حق لري هم هغه کار کولی شي هم د کار کولی شي کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق راکړی دی نو دی ولې کولی شي که چېرې مونږ تاسو خپل غږ
لیمجانه که دلته دا پوښتنه مرته ځواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو او ښځو باندې تېرېږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي اوس مال افغانستان کې په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته وایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستې دي د دې پوښتنه ورنه وکړي تاسو څه فکر کوئ آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوه یا ځواک شته
او ګوره که مونږه د اول نه شاهدان یو کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي یا قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته که خپل هغه حق وغوښته ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي د هغې قتل واجب ده دا غی قتل واجب کړای نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاوه بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څه دفاع وکړي نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک هغه وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نتر او تر اوسه پورې دې ته دا خبرې کول کېږي خو بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه او نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوي دي په طالبانو په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د ښوونځي ولې بند شوي دي او که چیرې مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څوک که مونږ چیرې خپل حق وغواړو که بل حق وغواړي نو د هغې قتل واجب ده هغه به نو خپل ځان قرباني کوي که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي نو نړیوال کولای شي نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زمونږ په هیواد کې دی کولای شي خو که چیرې وغواړي که نه که چیرې وغواړي ولې نشي کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خولی مجان نړیوال اعلامی ورکوي ټویټونه کوي تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي
نړیوال یو خوا دی ته کنه پیامونه او ارشه ورکوي بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شیان چې دي دا به حقیقت وي خو که چیرې په دې باندې فشار راشي په دې باندې زورګویي راشي فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنې دوی وادار کړي دي ته وادار کړي چې نجونکارې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ نجونکیانو خلاص شي داس خونه کېږي چې ته یو خوا ورته پیام ورکوه بل خوا ورته پس یو هفته بعد یو میاشت بعد ته ورسره مرسته کوه میلیاردونه روپۍ ورته رالیږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي بیا
مننه تاسو ته بېرته راوګرځو لطیفه جانې که تاسو ته راسه مخکې له دې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره یې کوي خبرې وکړو مخکې لیمه جانې یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کښېني نو بالاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته اوس پاتې کېږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي میړه وکړي تاسو فکر کوئ دا چې یو نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
دا په دقیقا د کور ورانول وي نه جوړېږي کور داسې نه آبادېږي کله چې دا خپل په حق نه پوهېږي کله چې دا د جنۍ د خپل حقوقونو خبره نه وي، د الله د حقوقونو خبره نه وي، د خپل خاوند د حقوقونو خبره نه وي، د خپل کورنۍ د حقوقونو خبره نه وي، دا به څنګه خپل کور آباد کړي؟ حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی. او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې سلام فرمایلی دی چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده. دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي، په دوی څنګه کور آبادوي؟
وصل راځي که لږ موقعیت سم کوي چې دغه موږ ستاسو جملې مکملې واورو. مننه.
دلته خو افغانستان کې خو چې هر څوک خپل فعالیت کوي، خپله مرسته، خپل کومک ښایي او ښکارندوی کوي، ټول په خپله ګټه باندې کار کوي. داسې څوک نشته چې د افغانستان د خلکو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي، د افغانستان د ښځو د مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. نو د کومې ورځې نه چې موږ او تاسو شاهدان یو په دې حکومت کې، یعنی زیاتره زمونږ ځوانان، زیاتره زمونږ ښځې د زیاترو مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځ هر ورځ د دې مشکلات کمیږي نه، ولې زیاتېږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې اصل ټولنه نه غواړي چې د دې سره مرسته وکړي، د دوی سره کومک وکړي، د افغانستان د خلکو سره. ولې هر څوک چې دلته کار کوي، هر څوک چې خپل فعالیت کوي، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د ستونزو په اړه باندې ورسره فکر نشته ده. که فکر کوي، که هدف لري، هر څه چې لري د خپل ځان لپاره لري. هر څوک چې خپل کار کوي د خپل ځان لپاره کوي، هغه که نړیوال دي، هغه که نور څوک دي، او په خپل خپل فائدہ باندې، په خپل ګټه باندې دلته کار کوي. نو زمونږ د حکومت نه غوښتنم دا ده، زمونږ د حکومت نه غوښتنم دا ده چې دا بس کوي خپل هیوادوالو ته، خپل هیواد ته فکر وکړي، د خپل هیواد په خپل ودان کې نور بس دي. دا زیاتره دا خبرې او دا فعالیتونه مونږ هر ورځ وینو. دا څنګه چې د افغانستان خلک په سترګو باندې راندي دي، یا په څنو پوهیږي، اوس ټول پوهیږي، پس باندې پوهیږي، هر څوک پوهیږي، والی څه نشي ویلای، خپل حق هم نشي غوښتلای. خو نور بس ته دولت باید د خپلو هیوادوالو سره ودرېږي، د خپلو هیوادوالو هغه غوښتنې چې د دوی څخه لري هغې ته پاملرنه وکړي، نه هغه چې د
فکر کوي هغه دولت چې پر ښځو بندیزونه وضع کوي او نجونې تعلیم ته نه پرېږدي، د خلکو غوښتنې به په داسې اسانه ومني؟
زمونږ هیواد موږ د دې اوس په دې هیواد کې چې موږ د دې ژوند کوو، هر ورځ دا مشکلات او هر ورځ دا ستونزې موږ وینو. خو زموږ هم دا افزار ورته چې موږ هم دا غوښتنه لرو، موږ هم وایو چې د خپل هیوادوالو ته فکر وکړي. که چیرې په دوی باندې فشار راشي، او که چیرې دوی ته دا وښودل شي، فکر کوم چې دوی کې به تغییرات راشي. هیڅوک هم نه غواړي چې خپل هیواد دې وران شي، خپل هیواد د خاورو لاندې شي، د خپل هیواد خلک یې د هر ورځ مهاجر کېږي، ځوان نسل یې د هر ورځ دوی د سترګو د مخ سره په وحشي ووژل شي، او په لارو کې دې وژل کېږي. نو هیڅوک هم دا نه غواړي. خو که زه دا وایم چې که چیرې دولت پاملرنه وکړي، او دولت د خلکو، د نورو خلکو، هغه خلک چې هغه هم د دغه هیواد خلک دي، د هغوی خبرو ته غوږ نیسي، او د خپلو هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دوی به یو هدف ته ورسیږي. او که چیرې دوی د دولت چې کار کوي، او د هر ورځ چې دا کوم فعالیتونه کوي، دا د چا لپاره کوي؟ خو دا د هیواد لپاره کوي، د هیواد د خلکو لپاره کوي. خو که چیرې دوی د هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، او څه چې هیوادوال ته غواړي هغې ته پاملرنه وکړي، او خپلو هیوادوالو سره دا مرسته وکړي، نو موږ به د دغه بدبختیو سره نه مخامخ کیږو. موږ به هر ورځ، موږ به د ټولو ګوتې نه پورته کیږي، اول د خپلو هیوادوالو، بیا د نړیوالو، او هر ورځ به موږ دغسې د دغه مشکلاتو سره او د دغه بدبختیو سره به موږ نه مخامخ کیږو. خو زمونږ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو غوښتنه همدغه ده. خو بدبختانه چې دې ته پاملرنه نه کیږي، دې ته غوږ نه نیول کیږي. که چیرې غوږ ورته ونیول شي او دغه ته پاملرنه وکړي، نو 100% چې زمونږ دغه مشکلات او دا بدبختۍ به حل شي. مونږ او تاسو هر ورځ شاهد دي د ډیرو ډیرو بدبختۍ، او خاصه بدبختۍ چې په تروسه په چانه درغلي ول، د افغانستان خلک د دغه بدبختۍ سره هر ورځ مخامخ دي.
مننه مننه بیرته تاسو سره او ګرځم لې مجانه مېرمن خورم که تاسو ته راشم لې مجانه. خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغان خاوره تل یا دلته چې کوم کسان راغلي دي په ځنګړي ډول اشاره یې نړیوالو ته وه، دوی ټول یوازې د خپلو موخو لپاره راغلي دي. او که دوی دلته کار کوي یا دا چې اوس دوی په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو راته دا ووایئ چې نړیوال اوس مهال دا چې په افغانستان کې ځینې ادارې فعال دي او د افغانانو سره مرسته کوي، ستاسو په فکر باندې دوی هلته څه هدف لري؟
زما نظر دا دی چې دوی حتما یو خپل شخصي هدف لري، ځکه که دوی د افغانستان د خلکو په فکر وای اوس به نولس میاشتې تېرې شوې دي، حتما یو تصمیم به یې نیولی وای، د دې خوار مظلوم ولس غمه به یې خوړلی وای. خو داسې نه ده. په تېر حکومت کې هم چې شل کاله یې دوام وکړو، هیڅ بنیادي کار په افغانستان کې ونه شو، هیڅ بنیادي کار. زه خو شاهده نه یم، زه هم دلته یم، شنیدن کی بود مانند دیدن، زه هم دلته شته یم، یو څوک به خبر نه وي، یعنی زه په صحنه کې یم. کوم بنیادي کار یې افغانستان ته نه دی کړی. اوس هم دلته د موشک او د پیشو قصه یې شروع کړې ده چې هلته ورسره کومکونه کوي او هلته وایي چې د ښځو حق دې ورکړل شي، هلته وایي چې د نجونو پر مخ د مکتب د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. نو دا څنګه نه کېږي؟ دا ستاسو جلسې، دا ستاسو بحثونه، یعنی دا ولې نتیجه نه ورکوي چې دا ستاسو راتګ چې دلته راځي او ځي؟ نو ځکه دا نتیجه څنګه نه لري؟ په دې کې راته یو غرض او مقصد شته دی. که چیرې غرض او مقصد نه وای، دوی به اوس یو فیصلې ته رسېدلي وای. اوس به یا د مکتب په دروازه د نجونو پر مخ خلاصه وای، یا به د ښځو هغه خپل حق ورکړل شوی وای.
لطیفه جانې څه فکر کوي؟ لطیفه جانې مخکې به کله چې امریکا افغانستان ته راغله او د دوی قوتونه داخل شو، ټول سره یو نظر دا و چې که امریکا افغانستان ته راغلي دلته یې موخه دا ده چې په ټوله کې خلکو به چې ویلې چې چین کنټرول کړي یا روسیه کنټرول کړي، او د دې ځینه پرېنږدي چې دغه دوه هېوادونه په لویو قدرتونو بدل شي، نو د دوی شتون افغانستان کړین ده او دوی باید دلته اوسي. دا ښکاره خبره وه. اوس داسې ښکاره څه شته ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري، علاوه د دې چې بشري مرستې رسوي؟ په ښکاره خو دوی وایي چې دوی بشري مرستې کوي، افغانانو سره مرستې کوي. اوس دغه موخه ښکاره څه ده؟ او په ټوله کې دغه مرستې چې نړیوال افغانستان سره کوي، علاوه د دې چې امریکا په طالبان ته ډالر لګي، دغه بشري مرستې څومره اړینې دي افغانانو ته په دې شرایطو کې؟ که دا مرستې ونه شي، آیا واقعا افغانان به د لوږې مړه شي؟
دغه مرستې آیا د هغو مظلومو او نیازمندو خلکو لاسته رسېدلې دي؟ آیا کوم ثبوت شته دی؟ ما خو نه دي لیدلي. هغه څوک چې نیازمند دي چې واقعا مرستې ته اړتیا لري، ما خو نه دي لیدلي هغو سره مرسته شوې. دا کڅوړې چې دلته راځي کومې دي؟ آیا دلته اوس هغه خلک دي چې د هغوی معاش نه دی اخیستی په میاشتو؟ د هغوی معاش ورکړی دی؟ نه. متقاعدینو ته یې د هغو تقاعد ورکړی دی؟ نه. نو بس څه کار دوی کړی دی؟ دغه نولس میاشتې صحیح چې دا یوه موضوع ده، مکتب پوهنتون د ښځې کار او وظیفه، علاوه د دې نه کوم هغه بنیادي کار دی چې دوی ورباندې مصروف دي؟ دلته یو ستون پنج دی چې د دلته کار د پردې تر شا دی، د پردې پر مخ څه نشته چې د خلکو ووینی چې آیا دوی څه کول غواړي. په دې تر اوسه هیڅوک هم نه پوهیږي چې د دوی مقصد دلته څه دی، د خارجیانو دلته څه دی، او د امارت اسلامي دلته څه دی. آیا په دونه نسو میاشتو کې که دوی د فقر کچه یعنی راټیټه کړې وای، بیا هم یعنی موږ به راضي وای؟ د ښځو وظیفه او تعلیم او مکتب د نجونو دې ته یې توجه کړې وای، بیا هم موږ به راضي وای؟ د خلکو وظیفو ته یې توجه کړې وای، بیا به هم موږ راضي وای؟ آیا دغه خلک چې ځي هلته د کښتۍ غر کېږي او دا ځوانان چې هلته مړه کېږي، د دې غم یې خوړلې وای، بیا به هم موږ راضي وای؟ نو دا ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، د تعلیم او تحصیل وضعیت خراب دی، امنیتی وضعیت خراب دی. خیلی دلته څه کوي؟ د څه لپاره دوی راغلي دي؟ د دوی په خپل منځ کې هم دا وضعیت خراب دی. زه چې کله ما اورم د بعضو رسنونو چې د دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي، او دوی وایي چې امیر المؤمنین، آیا د امیر المؤمنین په معنا دوی پوهیږي؟ پخوا چې امیر المؤمنین وو کورونو به ګرځېدل، پوښتنه به یې ترې کوله چې آیا ته د غرمې د بیګا او د سهار ډوډۍ لرې که نه لرې؟ امیر المؤمنین خو اوس موږ نه دی لیدلی، دا زموږ پاشا څوک دی؟ دا موږ څو ځله تکرار کړي دي. آیا چې تا ولې دا صحنې ته نه راوځي؟ د خلکو نه ولی پوښتنه نه کوي چې تاسو دا د فریاد کوي، تاسو زموږ شکایت کوي، او تاسو که چا شکایت وکړه په مرګ محکوم دی، تاسو څه مشکل لرئ؟ د دې سره ولې نه مخ کیږي؟ ما خپله درخواست ترې کړی دی چې د نجونو په تحصیل باندې حجاب صحیح ده، منظم محیط او محوطه صحیح ده. نو په دې کې مشکل څه دی چې تاسو د پوهنتون او د مکتب دروازې تړلې دي، څوک نه دي حاضر شوي؟ د خلکو ته ولې جواب نه ورکوي؟ د خلکو سره ولې نه مخ کیږي چې دوی پوښتنه ترې وکړي؟ او علاوه د دې نه تهدید هم شته چې هیڅوک به خپل حق نه غواړي، هیڅوک به زموږ د حکومتدارۍ پر ضد خبره نه کوي، او که چیرې خبره یې وکړه نو بس مرګ یې لازمي دی. نو دوی سره اوس حیران وي چې دوی دا پشت پرده دوی څه کوي؟ دوی ولې دغسې افغانستان نورم خرابوي؟ دوی ولې په دې خوار او مظلوم ولس زړه سوځوي؟ دوی ته ټول حیران پاتې دي، یوازې زه نه.
ډېرې مننه تاسو ته به بېرته راوګرځو میرمن لطیفی. لیمجانې تاسې ته به راشم. دا چې په دې نولس میاشتو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي او نجونې هم په کور ناستې دي، د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې موږ ترلاسه کړي دي، زیاتره د پانتونو نجونو او د ښوونځیو د لوړو ټولګیو زده کوونکو نقاشۍ یا خیاطۍ او همدارنګه په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې راپورونه وشي، هلته یونیسف ټولګي جوړ کړي دي او نجونې درسونه ته ورځي. په دغې ټولګیو کې هم لکه د مکتب په شان باندې دوی ته درس ورکول کیږي. دغه ډول کارونه کول یا دا چې دغې کسبونو ته مخه کول ستاسې پان باندې کولای شي یو ډول د نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او هغه خالیګا چې د درسونو کې رامنځته شوي هغه ورباندې ډکه شي؟
هر ډول فعالیت چې وي هغه حتما یو نتیجه ورکوي، هغه حتما انسان کولی شي د هغې چارو څخه خپله کورنۍ مسؤلیت ادا کړي. ولې موږ او تاسې په دې وس وختو کې چې موږ شاهدان یو، کله چې د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي په بدو ولایت کې، اوس موږ په دې کال کې چې موږ په دې اخره کې شاهدان وو، کله چې پنتونونه او مکتبونه بند شول او کورسو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې جنکیان د کورسو ته لاړ شي، تدرو تر اوسه پورې همدغه حالت سره نجونې مخامخ دي. خو زیاتره خیاطي کورسونه، زیاتره بعض نور فعالیتونه به چې دلته وو، او دا د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي وو، ښوونځي چې جوړ کړي دي، او په هغې کې چې درسونه ورکول، په هغې کې هم چې درسونه ورکول کېدل، موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو، تر شپږمه صنف دینه کې هلته درس ویل. ولې متاسفانه په اوس وخت کې چې موږ شاهدان یو، دغه فعالیتونه چې یونیسف دلته درلودل، او هغه مکتبونه چې وو په بعضو ولایتو کې، ښوونځي چې جوړ کړي وو او جنکان پکې زده کړې کولې، متاسفانه چې هغه اوس بندي. که تاسو چیرې اطلاعات او معلومات ولرئ، یعنی نجونې نشي کولای چې هغې ته لاړ شي. کله چې په دې کال کې په پنتونونو او کورسونو باندې بندیزونه ولګېدل، او جنکان د پنتون د صحنې د امتحان د صحنې څخه راپاسول شوې، او همکیان هم پاتې شو او مخ په کور روانې کړلې، نو د هماغه ورځ نه د یونیسف او بعضې نور فعالیتونه به چې دلته په ولایاتو کې وو او په خودي مرکز کې به چې وو، هغه بند دي، اوس هغه فعالیت نه لري.
فکر کوم چې تیره ورځ موږ سره د کندهار نه یو افغانه فعاله، هغه ویل چې اوس په کندهار کې دغه صنفونو ته اجازه ورکړې ده، او همدارنګه موږ د دوو اوریدونکو پیغامونه هم درلودل چې دوی ویلي د ټولګیو هغه ټولګي چې په کورونو کې جوړیږي، ښوونځي ته ورته په کې تدریس کیږي، خو په کورونو کې به نجونې راټولیږي او هلته به درس وایي. دې صنفونو ته یو څه اندازه طالبانو اجازه ورکړې ده، خو پوښتنه اوس دا ده چې که چیرې دغه ډول صنفونو ته اجازه ورکول کیږي، یا خیاطي کورسونه چې دغه عموما د نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې کاغه داخلي دي که بهرني دي، په لاره چول کېږي، دوی ته نجونې تللی شي، ولی ښوونځیو ته نشي تللی؟ ځکه هلته په ښوونځي کې خو معلمم استاده وي ښځه وي، او متعلمه هم انجلۍ وي، او په خیاطیو کې هم داسې ورته یو څه ده. نو ستونزه په څه کې ده چې ښوونځی دې بند وي او د خیاطۍ کورس دې خلاص وي؟
دا خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې دا یو بې معنی خبره ده. څنګه چې موږ په پخواني حکومت کې وو کنه جینکان به ښوونځي ته تللی نو ښځینه استادانې وي حال وضعیت یعنی د جینکان او هلکان جدا ښوونځیو ته تلل اوس داسې چې په افغانستان کې یو ستونزه یو مشکل نه ده هزاران ستونزه او مشکلات دلته دي نو دا حکومت هم غواړي چې دا خلک په داسې یو څه باندې خو مصروف کړي تر څو چې په هغې باندې مصروف او نورو مشکلاتو ستونزو ته یې فکر نه شي نو موږ ورځ په ورځ د دغه مشکلات او دغه ستونزو په لیدونکو او دا ستونزې او دا مشکلات موږ هر ورځ وینو دې سره موږ مخامخ شو اوس د ټول هیوادوالو د ټولو نړیوالو غوښتنه هم دا فقط همدې یو موخې ته یې فکر ده چې دا ښوونځي باید خلاص شي د شپږم ټولګیو نه څخه پاس باید نورو صنفونو ته او ښوونځیو ته اجازه ورکول شي چې جینکانې درس و ته لاړ شي د ټولو هیوادوالو د ښځینه دي که نرینه دي او که نړیوال دي فقط فکر یې ټول همدغې ته ده او نور ستونزو تره نور مشکلات تر چې په افغانستان کې څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغې ته خلک هېڅ پام نه کوي نو ټول پام او فکر فقط هغه هم دغې ته ده که چیرې د ښوونځیو ته اجازه ورکول شي او جینکانې مکتبو ته لاړ شي نو بیا خو دا مشکل او دا ستونزه حل کیږي نو د زمونږ هیوادوال زمونږ ټول خلک او چې دی هغه بنو نور شانته نور ستونزه ته فکر شي چې د حکومت کې نور ستونزه او مشکلات دي ولی خو کچېره دا ګوره دا یو بیمانه خبره ده چې یو کور ته جنې کې تلای شي درس ویلې شي خپل زده کړو ته دوام ورکول ول مکتب ته نشي تلای ولی نشي تلای خو مکتب کې هم استاد هم څه ده او که جنکانې دي ټول جنکانې درس وایي خو دا یو بیمانه خبره ده او که چیرې دی فکر کوي چې په دې باندې بیا نه هیوادوال وغولېږي یعنې دې ته فکر نه شي خو دا فکر نه کوم د اوس هیوادوال ذهن ډېر فعاله ده فرض شي کې د خپل هیواد او د خپل حق باره کې فکر کوي که موږ او زموږ هیوادوال زموږ افغانستان کې مشکلات بې حده زیات دي په د اوس حکومت کې بې حده مشکلات زیات دي که چیرې دا ستونزه د ښوونځي ستونزه حل شي نو بیا به د هیوادوالو نورو ستونزو او نورو مشکلاتو ته فکر شي نورو مشکلات او د دغه حکومت هغه کوم تش ځایونه چې دي هغه کوم ځایونه ته چې د دې فکر نه ده شوی چې دغه مشکلات باید حل شي د هیوادوالو به هغې ته فهم شي نو باید یو داسې مفکوره کار شي چې د ټولو هیوادوالو فکر فقط د هغه کې مخشوش وي او بند وي او نور څه ته فکر نه شي زما په نظر باندې او چې د فکر کوم دا یو همدغه یو حادثه شي لري بس خلاص نور کني اې کوم مشکل په دې کې نشته دا ته یو کور تللی شي درس ویلې شي او ته نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي نو کله ته کور ته ځې هغه خو ته په تیاره کې نه ځې چې تا سکون ویني په لاره باندې او تا ته سکون وګوري یعنی دا خو یو بیمانه خبره ده خو که ته ځې په هغه تور جامو لوباسه کې به ځې یا کالج کې به ځې نو په تا خو په لاره باندې هر څوک ویني کنه خو ښوونځی هم هماغه کولای شي په لاره باندې ورشو په هماغه کوم یونیفورم چې ده او هغه استادان هلته درس هم ورکوي بس کوم مشکل په دې کې نشته ده نو مونږ ټول زه فکر کوم چې حاصلن ادا یو بیمانه خبره ده چې خو د جنکی کول شي کور ته لاړ شي په لاره لارو کې لاړ شي ول کوونځي ته نشي لای دا یو بیمانه خبره ده په دې کې د دې کوم خاص هدف ده
کور ودان لطیفه جان تاسو ته برا شو مخکې هم ما یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې د سویل لمنګ راپورونه درلودل چې هلته دا صنف نشته تاسو فکر کوئ ولې ښوونځي باندې بندیز د خداسي کورسونو لکه خیاطۍ یا د پکورونو کې تر ټولېدو باندې بندیز نشته تاسو فکر نه کوئ چې دغه مسله یو څه سیاسي شوې ده
مخکې د هر څه نه غواړم چې د مسؤلینو ته یو پیغام وړاندې کړم چې محترمو مسؤلینو معسولینو البته که زموږ دا عرض او غوښتنه ونه منل شي نو د محشر په ورځ به د الله جل جلاله په وړاندې زموږ لاس او ستاسې ګریوان وي دا باید په دو پوه شي او بله خبره دا ده چې څنګه دا نجونې یوه کور ته ورتللی شي او ښوونځي ته نشي تللی په دې کې دلته یو غرض شته یو مقصد شته دی څنګه نجونې یوه کور ته ورتللی شي یو فن لکه حیاتي مرادوزي او آشپزی د شین از د کولای شي تعلیم نشي کولای دلته هم یو مقصد شته یو نقطه شته چیر تعلیم او چیر خیاطی او مرادوزی او د شین ته فکر وکړ یو ځوان دی نو هغه درایو کوي او چیر ته یو انجینر دی یو ډاکټر دی هغه به د ملک ته ډیر خدمت وکي او کوي هغه څوک چې درایو کوي هغه څوک چې یو دهقان دی یا هغه څوک چې یو مستری دی نو دلته هم د دوی غرض شته دلته زما په اند داسې ښکاري چې دلته کوم اجنبي لاس شته دی چې څنګه دوی تحصیل نشي کولای، تعلیم نشي کولای، حياتي مرادوزي زده کولای شي. د حياتي مرادوزي د یو فن او د تعلیم هغه څوک چې انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، نو د دې ترمن د ځمکه د اسمان فرق دی. دې ته څنګه موږ د ټول دې ته توجه کولای شو؟ دې نشي کولای. څنګه یو جنۍ د کور وته لا ښوونځي په لور نشي تلای، خو د یو کور په لور تلای شي چې هلته حياتي اشپزي د شیان زده کړي. دلته 100% یو غرض شته، دلته یو مقصد شته. دوی دې د خلکو خور او لور مور د پردیو سیاستونو قرباني نه کوي، ځکه چې دوی ته چې فلان هیواد داسې وایي، فلان داسې وایي، دلته جهاد راوادی، دلته داسې دي. ولې که د اسلامي دولتونو کې آیا نجونې مکتب ته نه ځي؟ آیا نجونې پوهنتونونو ته نه ځي؟ آیا ښځې وظیفې نه اجرا کوي؟ دوی نه ویني. او بله خبره دا چې که دوی فکر کوي چې حجاب مخکې مراد شوی دی، اوس هم مراد کېږي، بیا به مراد کېږي، ځکه افغان مېرمنه، افغان نجونې د نړۍ په سطحه مثال نشته. دا زه واضح وایم، نه په حجاب کې، نه په تحصیل کې، نه په پوهه کې، خو که څوک ورته موقع مساعده کړي، ځکه چې دوی دا حق ترې اخلي. بیا د هم دوی وایي چې د پښتو فدرات مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای. دوی د دوی ته ښه توجه وکړي، دوی ته د ښځو د نجونو د صبر او حوصلې نه نور امتحان نه اخلي، همدومره بس دی. نور خپل خواهه چې دا څه کوي، بس که دا اعتراض بولي او که خواهش بولي او که پروپاګند بولي، هر شی چې بولي، بس دا خبره ده د عملي کې.
خو که چیرې طالبان بیا هم دغه خبرې عملي نه کړي او پر روان پسرلي کې د ښوونځیو دروازې خلاص نه شي او مېرمنې هم داسې په کور پاتې شي، پایلې به څه وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
پایلې به ډېرې خطرناکې وي، ځکه دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هېواد ړنګ کړي. بس دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هېواد د خاورو سره خاورې کړي، نو بس پایلې به ډېرې خرابې وي. همدغه ولس به د دوی په مقابل کې ودرېږي. د دو ښځو نجونو نه به دوی ته یو غټ د خطر لامل جوړ شي. د دې خوار ولس نه به دوی ته دا خو پرېږده چې بهرني به مداخله وکړي، د دو خپلو خلکو نه به دوی، ځکه چې دوی د خپل خلک د دوی نه راضي نه وي. دوی نه دي راضي کړي په هره برخه کې. د ښځو د نجونو دا حال دی چې وظیفې ته یې نه دي پرېښي، خپل حقونه یې ترې اخیستي دي، نور وظیفه نشته، کار نشته، اقتصاد خراب دی. نو د خپل ولس نه به دوی ته ډېر لوی خطر وي، په دې دې ښه پوه شي. نو که دوی غواړي چې افغانستان آباد وي، که دوی غواړي چې د دوی د پادشاهي پایداره وي، دا ما څو ځله تکرار کړې ده چې موږ خدای ناخته د دوی خلاف نه یو. امارت اسلامي اسلام څوک نه غواړي؟ توبه استغفر الله. امارت اسلامي چې نه میوارم باور وکړه چې زه داسې خوشحاله کېږم، انرژي اخلمه، خو کوم اسلام؟ په کومو قوانینو خلکو ته حق ورکړه؟ ښځو ته د کار حق ورکړه، وظیفې حق ورکړه، تعلیم حق ورکړه، د اقتصاد وظیفه دا خلک دولت مري، دوی دا نه ویني. نو کله چې دوی ته دا حق نه ورکوي، ته څنګه پادشاهي کوې؟ ته څنګه امارت اسلامي؟ ته څه شي دی اسلام؟ څه شي ته وایې؟ ځکه چې دلته ظلم دی. کله چې تاسو د ظلم له لاس وانخلئ، نو څنګه به دا دولت او حکومتداري به څنګه مخکې ځي؟ زه خو په دې نه پوهېږم که دوی پوهېږي، حتما کوم دلیل به ورسوي، خو د هېچ چا سره دوی نه مخ کېږي، هېچ چا به دوی جواب نه دی ویلی. هر څه چې پوښتنه د دوی نه کړې ده، بس جواب یې ورته نه دی ورکړی. نو تر کومه پورې به تاسو غلي پاتې کېږئ؟ د دې هرې پوښتنې جواب ورکړئ. د خلکو ته جنۍ مکتب غواړي، مکتب ته چې پوهنتون ته چې ورته جواب ورکړه، څنګه یې نه پرېږدي؟ یعنی اسلامي شرایطو کې په حجاب کې څنګه یې نه پرېږدي؟ ښځه غواړي چې اولاد یې د لوږې مړ کېږي، هغه ته سل مشکلات لري، هغه څنګه وظیفې ته نه پرېږدي؟ جواب ورکړه. ځوانان دې کار نه لري، ولې کار نه لري؟ جواب ورکړه. خلکو ته معاش نه ورکوي، څنګه یې نه ورکوي؟ جواب ورکړه. نو تر کله به تر دې پردې تر شا ناست وي؟ موږ به د وینو نه جواب به نه راکوې او حکومتداري به کوې، دا به تر کله پایداره شي؟ دوی په خپله ښه په دې پوهېږي.
ډېرې مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. لیمه جانې، تاسو ته راځم همدا پوښتنه له تاسو کوم، که چېرته طالبان دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع کړي دي بېرته ورنه په شا نه شي او دغه بندیزونه وانخلي، پایلې به یې د دوی پر نړیوال سیاست باندې او د دوی پر رسمیت پیژندلو کې څه وي، او دننه په افغانستان کې به څومره خلک راوپاروي؟
که چېرې دا ستونزې، دا مشکلات همدغسې دوام ولري او دوی ورته پام ونکړي، نو دا خطرناک پایله ولري، نه تنها په د افغانستان پر خلکو به دا منفي تاثیرات ولري، بلکې د دوی د افغانستان د خلکو د خوا به په منفي کارونه او منفي فعالیتونه د دې پر ضد باندې وي. ټول اسلامي امارات غواړي، ټول غواړي چې په ښه حالت کې په ځای کې ژوند وکړي، د هر اړخ نه دی برخمن ووسي او د خپلو هیلو ته او د خپلو امیدو ته ورسیږي. ولې بدبختانه چې حکومت دې ته هیڅ توجه نه کوي، حکومت دې ته پاملرنه نه کوي، او هغه خپل کارونه کوم خپل کارونه چې ورته ښه په نظر راځي هماغه کارونه کوي. ولې د هیوادوالو په فکر کې نه دي، د هیوادوالو په غم کې نه دي، د هیوادوالو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي چې هیوادوال څه غواړي. نو د دغه کارونه د دغه فعالیتونو به په اخره کې پایله ډیره خطرناکه وي، او باید دې بشي چې خپل خلک به نور د خپل ځان په کیسه کې نشي، د خپل ځان په ارزښت نشي، او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خپل حقونو غوښتنو ته به دوام ورکړي. او موږ به دغه څه څنګه چې موږ ته موږ په هیګو ټولنه کې چې ښځه نه وي، یعنی هغه ټولنه نیمه ده، نیمه خدجه ټولنه ښځه ته تشکیلوي او نیمه ټولنه چې ده هغه نرینه تشکیلوي. خو که چیرې د یو لاس نه تک نه خېږي، که چیرې موږ دغه بدبختي وي او دغه بدبختي همدغه څه دوام ولري، موږ به د ډیرو بدبختیو او ناچاریو سره مخامخ شو. هسه د خپل ژوند کول، خپل ساه اخیستل به موږ سره سخته وي، او موږ به خپل هیواد کې به خپل ژوند ته دوام نه شو ورکولی، د هزار مشکلاتو او سختیو سره به مخامخ وو. خو زموږ غوښتنه همدغه ده چې خپل حکومت ته توجه وکړي، خپل هیوادوالو ته پاملرنه وکړي. هیوادوال په کومو مشکلاتو کې دي؟ هیوادوال په کومو ستونزو کې ژوند کوي؟ کوم مشکلات لري؟ آیا دوی ته فکر تاسو لرئ، تاسو نه لرئ؟ تاسو څنګه حکومت کوئ؟ تر اوسه تاسو د خپل حکومت نه باور، یعنی هغه خپل حکومت نه تاسو باور نه لرئ چې آیا دغه حکومت دوام لري، د حکومت شته ده نشته ده؟ نو تاسو به څنګه کولای شئ چې د خلکو مشکلات او ستونزې به حل کړئ؟
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې وروستۍ خبرې به د هم وبرم، خو لطیفه جانې تاسو ته به اول درشو. هغه نجونې چې همدا مهال په کور ناسته دي، ستاسې غږ اوري، که هغوی له کاره پاتې دي، کله زده کړو پاتې دي، وروستۍ پیغام او خبرې دي ورته څه دي؟
وروستۍ پیغام او خبرې مې دا دي چې زه د خپلو خویندو نه دا هیله کوم چې هېڅکله خپل همت او شجاعت د لاسه ورنه کړئ. انشاءالله چې حق نوم د الله دی، حق به بریالی وي، او موږ ته به خپل حق راکړل کېږي حتما. زه په دې امید یم، او دوی ته هم توصیه مې همدا ده چې هېڅکله خپل شجاعت، خپل غیرت، خپل جرأت د لاسه ورنه کړئ. نو بس موږ ته الله پاک جرأت، غیرت، شهامت هر څه راکړي دي. موږ به دې ټول ستونزو په وړاندې ودرېږو. انشاءالله الله به موږ سره مله ملګری وي، او دا مې هیله ده چې هېڅکله ناهیلي نه شي او خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړئ.
ډېره مننه کور دې ودان. لیمه جانې، ستا هم وروستۍ خبرې اورم، مهرباني.
زمونږ ټو اول خو مې غوښتنه ده حکومت ته لطفاً حکومت ته خپلو هیوادوالو ته توجه وکړي، د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي، د خپلو هیوادوالو هغه هیلې او هغه امیدونه چې دي هغې ته پام وکړي، ورسره مرسته وکړي. او بیا هغه خویندو ته چې دی په کورونو کې لکه زموږ غوندې بیکاره دي او په کورونو کې بند دي او نشي کولای چې هغه خپل فعالیتونه وکړي او خپل ذهن حرام کړي، نو د هغې نه مې دغه توقع ده او دغه خواهش مې ده چې خودکشي کول او نور مشکلات او داسې ستونزې په خپل ځان باندې راوستل، دا یعنی دا په دې معنا نه ده چې مونږه یعنی په دې کار کې سره کولای شو چې هغه خپل مشکل، هغه خپل ستونزه حل کړو، بلکې مونږه الحمدلله ټول مسلمان یو، په یو خدای باندې باور لرو. انشاءالله چې زموږ به ټول مشکلات حل کیږي، او په دې امید خپل ستونزو ته د حل لاره پیدا کول او په خپل ځان باندې باور لرل او د هر مشکل او د هر بدبختۍ سره مقاومت کول او نه تسلیمېدل.
ډېره مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسئ. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو حریفه د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او مدني فعاله لیمې امیرینه چې ما سره مو په دې بحث کې ګډون وکړو او راغلې زما میلمنې شوې. قدرمنو لیدونکو، له تاسې هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوله شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
شیرین آیا ژوند می پرېږدا که خوب درځي سر په څنګل می کېږدا هر شپه هر شپه بابا درته جار قربان کوما پرېږدا پرېږدا سپین مړوند می پرېږدا که خوب درځي سر په څنګل می کېږدا شیرین یار سپین مڑون میں پریگدا که خوب درزی سر پتنگل میں کیگدا مینا نایم مینا نایم خپلا لی گورا مینا پریگدا پریگدا سپین مڑون میں پریگدا که خوب درزی سر پتنگل میں کیگدا شیرین یارا سپین مڑون میں پریگدا که خوب درزی سر پتنگل میں کیگدا